سلور بجې شپې احمد شبریم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه تمه ده چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو تکشینی د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی مشي به د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وکړي او ښاغلی شاهین د غونډې د اجنډا په اړه وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې پر اقتصادي ثبات د مخدره موادو پر مخنیوي د بانکي زیرمو پر خلاصون او د اعتماد جوړونې په شمول پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وشي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې د دوحې د غونډې په تړه ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ اقتصادي ثبات د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی دی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی لږ تر لږه په اته دېرش هیوادونو کې مرستې کمې شوې او یا بشر کمې شي د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه یمن او لویدیځ افریقا هم شامل دي روسیه تیر شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتی دفتر توغندی وویشت چې له کبله د هستوګنې بې ودانۍ ته زیان واوښت د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شوي دي د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي دا حمله خندلې او دا یې راکټي ترهګري بللې ده په بریتانیا کې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې به شاوخوا څلوېښت زره تنه ګډون وکړي دا کلنۍ غونډه پرون د همشایر په اوکلند فارم آلتن سیمه کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وایي دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترس کې نن سویډن د ایتالیا لوبډلې ته په 50 ګولونو ماتې ورکړه په بل لوبه کې فرانسه له برازیل سره همدا شیبه لوبه کوي تر اوسه پورې لوبه یو یو مساوي ده او د نن ورځې په درېمه لوبه کې پاناما او جامیکا سره مخامخ شي د شوزو د فوټبال نړیوال جام لوبي د نړۍ د 20 ملي لوبډلو ترمنځ په اتو ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوه د دې جام کوربانه نیوزیلند او استرالیا دی او د اگست په شلمه به پای لوبه تر سره شي ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي وړاندې په خبرونه کې یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې
وته مې شکیږي لا زیات چې کار مې نشته کسب مې نشته د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي نو که خپل هر څه وکړم مې
خوروره کار کسب مې نشته د چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
په ترافیکی آنلاین مو شي بیا د اسانې ځکه جوړول مې لري نه پیږي چې دته چرای ده دلته پیاده روي ده
بل لور ته د کابل په ښار کې د ترافیک نوی اشاره لګیدلې ده خو لا فعال شوی نه دي د سهرو کاروان په پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړ برادر تختاسې
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9 میلیون او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د یونیسف د اټکل له مخې د روان میلادي کال د 100 اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3% اړمند خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي د یونیسف په باور د ښځو د کار مخنیوي پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز کوي یونیسف وایي سږ کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په دې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 28.3 میلیونه و، خو په مئی میاشت کې دا شمیر 9.2 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له وروستیو دریو میاشتو را په دې خوا د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوې، ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لورې په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو، چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د یونیسف په نوي راپور کې راغلی دي، د خوړو برابرولو په برخه کې لشته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل ښیي چې د روان میلادي کال د مئی او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمي موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب لاړخه ډیر ځپل شوي وو، او دغه شان په یو شمیر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ وو، لامل یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلو. یونیسف وایي سږ کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي. د ننګرهار اوسیدونکی سمیع الله دولت زی
واته میاشت کېږي لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی، نو که خپل هر څه وکړم، مثال یا چای یا ډوډۍ یا دا وخورم یا ونه خورم، خو هیڅ سوچ فکر مې نشته. خو ماشومان خو نه غواړي، کله ماشومان خو دا چې کور درز ډېر د بیکارۍ د وجه بېخي زه کور درلی نشه، کور درش ماشومان نه خپل نفقه غواړي، ما سره دومره عاید نشته.
د کابل اوسیدونکي جعفر ازادي راډیو ته وویل
خورو را کار قسم نشته، د چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم، بیا هیڅ د ستنګ راغلی د بیکاری د وجه نه، چې هیڅ ایران مې څه وکړم، څوک کار ته هغه رقم ته زما مزدوري نشته، نه څه مې مزدوري ته به حالات په هغه رقم دي، خلک باور نه لري، ایران مې څه وکړم، بیخي رانه طرف غلط دی.
دا شکایتونه داسې محال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان کړی چې د شپږ اتیا هیوادونو له ډلې چې دوی پکې فعالیت کوي، د افغانستان او سوریې په ګډون په 3 هیوادونو کې د خپلو مرستو کچه راکمه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو تیره ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د غیداره اړ شو چې د بیړنیو مرستو کچه له 15% ته راښکته کړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په مئی میاشت کې دوی 8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو وړتیا لرله، خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې، او تر اکتوبر میاشتې پورې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دغه ادارې تر دې وړاندې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړې او ویلي وو چې یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي، او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني جولای میاشتې په 1 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی، چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
راپور کې مو واورېدل چې یونیسف په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې د بېوزلو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ستونزې څه دي؟ دا پوښتنه خاطر پردیس مرکې په پیل کې د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظي څخه کړې.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې، ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل راټیټ شوی دی، مخکې هم د دوی ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسېدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخوانی حکومت د نسودو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس زموږ اصلي څیره د اقتصاد را معلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتېږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ د افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتېږي.
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي. ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک د یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي، او دا حالت د دوام وړ نه دي. ځکه چې تدیس هم په ترکیې هر کال تقریبا څلور نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتېږي. هغوی لپاره کار پکار دي، زیادي کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ورزیاتېږي. هر کال چې تېرېږي زموږ مشکلات زیاتېږي، او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره
د اقتصادي چارو کارپوه آثار اخش حافظي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې د ترافیکي اشارو د نصبولو چارې پیل شوې دي. د طالبانو د ترافیک ریاست ژمنه کړې ده چې په ځینو نورو لویو ښارونو کې به هم په راتلونکو میاشتو کې ترافیکي اشارې ځای پر ځای کړي. په دې ترڅ کې ترافیک پولیس د اشارو نصبېدل ډېر اړین ګڼي او وایي که اشارې نه وي کارونه یې ډېر سخته کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل کڼمیشتی ښار او یو ستړی کار. د کابل ښار ترافیک پولیس له خپل ستونزمن کار شکایت کوي. دوی وایي د ترافیکي اشارو نشتون د دوی کار سخت کړی دی. د کابل ښار یو ترافیک پولیس فرید ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ستونزې دومره زیات دي چې ډېرې د کې الایم سي نو به ترافیکي الایم وو سي بیا د اسانې ځکه جوړول لرې نه پیږي چې دلته چرایي ده، دلته پیاده روي ده، دلته بیروبار زیات ده. بیا زه ډېر فاتحت په قرار باندې تېر شم. بیا سې هغه نه مونږ ته لږ رستونې مونږ خیر د خپل کوشش تر اخري اندازې پورې کوو چې بس چا ته صدمه و نه رسېږي، څوک عزت هزار نه سي. حادثه ډېره چې اشارې نه وي زیات تېز راځي هغه فکر نه وي، دا تېر لږ ذرا مشکلات ایجادېږي بس ډېر زیات.
د کابل ښار یو بل ترافیک پولیس مهر الله هم ورته شکایت لري.
خلک قانون نه مراتوي او ازدحام ډېر ده په هر ښار د کابل کې. زمونږ د خاص ماشین هم نه دي، ګرمي هم ډېره وي، د هوا حالات هم ښه نه وي. بس د خلکو نه خواهش کوو چې د ترافیک قانون ته احترام قائل شي او قانون ته احترام وکړي.
د کابل ترافیک پولیسو د شکایت په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ترافیک پولیسو عمومي ریاست د ترافیکي اشارو د نشتون له امله راپورته شوې اندېښنې تاییدوي. وایي دوی څو ورځې مخکې له پلازمېنې کابل د ترافیکي اشارو د نصبولو پروژه پیل کړه. په یو شمېر څلور لارو کې نصب شوي خو لا ګټې اخیستنې ته نه دي سپارل شوي چې ډېر ژر به دا کار هم وشي. دغه ریاست سکرتر نجات نواز ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنی سیګنالونه چې موږ نصبوو دغه سیګنالونه هوشمند سیګنالونه دي او دا پخپله خپل مصنوعي هوش سره وکولای شي چې له تقاطعو څخه څلور لارو کې مخنیوی وکړي. طالب په نږدې راتلونکي کې به ولایتو کې دغه کار پیل شي او د څلور یا پنځو میاشتو په ترڅ کې به د ټول هیواد په کچه موږ دغه سیګنالونه په څلور لارو کې نصبوو او انشاءالله چې دغه سیګنالونه به ډېر اسانتیاوې رامنځته کړي او په څلور لارو کې به د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر کابل ښاریانو او موټر چلوونکو هم له دې عمله شکایتونه کړي دي. دوی وایي په دې جمهوري نظام کې هم ډېرې څلور لارو ترافیکي اشارې نه درلودې او کوي هم غیر فعاله وې یا به ترې سرغړونه کېده چې ګڼه ګوڼه او ترافیکي پېښې به یې زیاتولې. دوی د ترافیکي ریاست له مسؤلینو څخه غواړي چې د ترافیکي اشارو د نصب تر څنګ سرغړونکو سره قانوني چلند هم وکړي.
د ترافیکي اشارو نشتوالی ترافیک پولیس له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل د ترافیکو ریاست وایي چې په یو شمېر لویو ښارونو کې په ترافیکي اشارې نصب کړي شی غزنی پکې شامل وي، خو په غزنی کې یوه بله ستونزه بې لایسنسه کم عمره ځوانان چې کله موټر چلوي د ترافیکي پیښو سبب کیږي. په دې ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ستونزې مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت د ترافیکو چارواکي وایي د کم عمره ماشومانو د نقلي وسایطو په چلولو یې بندیز لګولی دی. د ترافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي له دې سره د ترافیکي پیښو او مرګ ژوبلې په شمېر کې هم کمایرات لایسي. نوموالی زیاتوي رښتیا هم چې په غزنی کې ډیری کم عمره ماشومانو موټر او موټرسایکلان چلول چې ځینې وخت به د پیښو سبب کېدل، خو اوس یې مخنیوی سوی دی.
نو بده کې موږ اقدام کړی ده که قانوني سن دي لیسنس صفر نه وي او موټرسایکلان جنې درو او کوم موټر کې وي او موټر جنې درو. البته چې کله قانوني سن پر وي هغه ته بیا لیسنس غوښتنه جنې کوو. نو دا پیګه رښتیا هم په غزنی ولایت کې نه بلکې په ټول ولایت کې مسته. خو موږ په غزنی ولایت کې الحمدلله دا اقدام کړی ده چې کم سن لیکان سي اوس هم په غو باندې موټرسایکلان او موټران کاملا ټول بند کړی دي.
شاغله رهبر زیاتوی موږ له کورنۍ څخه هم غوښتنه کوي چې کم عمره ماشومان او ته چې قانوني عمر یې بشپړ کړی نه وي او یا لایسنس ونه لري موټران موټرسایکلان او یا نور نقلي وسایط ته چلولو په مخه په لاس ورنه کړي. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسېدونکي د ټرافیکو مدیریت ته دغه کار ستاینه کوي. دی وایي له دې سره په غزنی ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې په ټرافیکي پیښو او د ټرافیکي پیښو له امله په ځاني او مالي زیان کې کمی راتلی سي. د ټرافیکو مدیریت دې ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم شاوخوا 25 کلن ځوان واحد الله دی.
ترافیک مدیریت ته کم عمر ماشومانو په مخ ته موټر او د موټرسایکل د چلولو بندیز لګولای دا ډیر شکار کړی دی. باید ډیر مخکې کړی وای ځکه چې ډیر کم عمر الکان دي چې هغه موټر موټرسایکل چلوي دا غل عمل یې یا خپل ځان یې بل څه کوښ کړی. نو موږ په دې ډیر خوشاله سو چې دغه بندیز یې لګولای.
یاد دی وی چې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو او د افغانستان په ډیری سیمو کې د قانون نه مراتولو، کم عمره ماشومانو د نقلي وسایطو د چلولو او بې احتیاطۍ کولو لامل ډیری وخت ترافیکي پیښو خبر نه ورکول کیږي چې لامل یې خلکو ته ځاني او مالی زیان اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا په دې باور ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د وسلو د ترلاسه کولو په هدف شمالي کوریا ته تللی دی. د انټونی بلینکن په خبره روسیه هڅه کوي چې د شمالي کوریا وسلې د اوکران په جګړه کې وکاروي. تفصیل د فریدی سیال پور راپور کې.
زیاته مننه کور ودان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، شمالي کوریا ته د سرګی شویګو له رسیدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي روسیه هڅه کوي چې په نړۍ کې له خپلو ټولو متحدانو وسلې واخلي. د فرانس پریس خبرې ایجنسی راپور پر بنسټ بلینکن نن په استرالیا کې خبرې لاندې ویلي هغه ګوري چې روسیه په هر ځای کې د ملاتړ او وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی چې وکولی شي په اوکراین کې خپله جګړه وغځوي. البته شیبر صاحب، بلینکن د روسیې د وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې ایران ته هم اشاره کړې ده چې په خبره یې ډېر شمېر بیپولو الوتکې روسیې ته ورکړې دي. وزیر پڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره روسیا له دې بیپلوټ الوتکو څخه د اوکراین د زیربناو په لمنځه وړلو او د ملکي وګړو په وژلو کې مرسته البته استفاده کوي.
مننه فرید سیال، دغه راپور بشپړ جزئیات په بیا په راتلونکو خبرونه کې له تاسو سره شریک کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د میرویس افزوی روغتون مسؤلان وایي په تیر یو کال کې په دې روغتون کې د تلسمیا 850 ماشوم ناروغان بستر شوي چې یو شمېر یې مړه شوي دي. د دوی په خبره په کندهار کې له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په وړاندې د اسانتیاو نشتوالی یو له ننګونو څخه دی. تفصیل پرې راپور کړي
ګل بیبی د کندهار د میرویس افزوی روغتون په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسۍ سرته ناسته ده. د هغې لمسۍ په تلاسمیا ناروغۍ اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو وارثي ناروغي ده چې له کابله شپږ اولادونه مړه سوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوي. تلاسمیا یو ارثي ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سري وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټرانو په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای دا ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته سوې ده. د نوملي په وینا تیر کال په دی ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي داخته ماشومانو 850 پیش سبسوي او دغه ناروغانو ته 1500 واحد وینه ورکول سوې. ډاکټر صدیق وای دغه ناروغانو یو شمېر مرسیوی هم دی.
ارسی ناروغی دا مور پا واسطه انتقالیزی و ماشوم تا از مور سر سرادی ستردی تقریبا دا تسا و پشاو خواکی مرزان بستردی. خو متاسفانه اگه کم دواچه دا دوی دا بدن تخا اگه اوسپنه سی دوینی دا ماتیدو دا خطر پا بدن که چمکیجی اگه کم دواچه مجل رو اگه از مور پا داغیزی نستا دوینی از مور دا دواو پا لیس کم نستا کله چې څو صلیب راکول اوم نه وو. نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوا موږ ته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ برزان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې سته زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپلو ناروغانو له لاسه ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې کوي واسه لري دا وینه وکړي د موږ مؤمنان د سره اکثره وخت چې موږ دغه نه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاش کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما وسه شپږ ورځې په دروژه کې بستر کوي دا یو ورځ مینه درکړي پنځه ورځې په پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزی بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمیا اخته دي. لدی ناروغی څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواری څخه مخکې جنټیکی معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامېدای شي.
یو شمېر نابینا میرمنې چې عبدل کوي د خپلو تولیداتو د پلور لکه مشته شاکې دي. جزئیات په دې راپور کې چې د نابینا میرمنې په ژغ پیل شي.
وغاری نیست که بخوایم مثلا یک خانواده را با این پولی که ما دست بیارم چه خانم.
صدیقه ده نبینایانو پی او خوانسی که قراردادی خون کده او در چنگی عبدالم کوی. نوموری وای چه تشپگم توگی پور تا دنچونو پر زبرو ده بندیز لعمله ده نبینایانو پی خوانسی که ده دستکون کشمیر پینته ویش تراتید شویده. میرمن صدیقی وویل دغو نجونو ته د مریو او جامو اوبدل ور زده کوي او په کور کې دوه نورې زده کوونکې هم لري. صدیقه زیاتوي چې اوس مهال د دوی پلور کم شوی دی.
په اوبدلو کې کومه خاصه ستونزه نشته، برعکس د قناعت وړ ده. خو زموږ د پلور په برخه کې او هغه څه چې موږ یې جوړوو او غواړو ترې عاید وګټو یو شمېر ستونزې شته. د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله زموږ پلور کم شوی دی.
نابینا مېرمنې یو شمېر همکارانې لري چې د دوی د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوي. فاطمه شمس په هرات ولایت کې د نابینا ښځو استازې ده چې د دوی محصولاتو ته بازار موندنه کوي. د نوموړې په خبره د نابینا مېرمنو لاسي صنایع په بېلابېلو نندارتونونو عام په ګاونډیو هېوادونو کې هم نندارې ته ایښودل شوي دي. اخلې شمس وایي ډېر ژر به په ایران کې په څلورم ګډ نندارتون کې چې په تېرو دریو کلونو کې هم ترسره شوی د هرات د نابیناو مېرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. خو فاطمه شمس وایي هغه نابینا نجونې چې له زده کړو بې برخې دي او یوازینۍ خوښي یې اوبدل دي، د خپلو تولیداتو د پلور د کمښت له امله د خامو موادو له کمښت سره مخ دي.
خواهران روشن دل که تمام
روشن فکر خویندې چې ټول ژوند زده کړې او ښوونځی وو له دې مسلې زیاتې اغېزمنې شوي او آن ډېری یې په رواني ستونزو هم اخته شوي. اقتصاد کمزوری دی او خلک د نابیناو مېرمنو تولیدات نه اخلي. کله چې د دوی تولیدات ونه پلورل شي موږ د موادو کمښت لرو.
اوش کلنه لیلا جعفری اموی ولس کال وړاندې اوبدل خپل خور څخه زده کړل. نوموړی وای اوس مهال د پلور او د خامو موادو د کمښت له امله یې پریکړه کړې چې اوبدل پریږدي.
لبد مرغه د کاروبار وضعیت د ځینو دلیلونو له امله ښه نه دی. کله د بودیجې کمښت له امله او کله هم د خلکو د نهیلۍ شرایط له امله ښه نه دی او د چې خلک هېڅ انګیزه نه لري. د دې لامل شوی دی چې دې کار ته نوره ادامه ورنه کړم او پرېږدم.
نابینا مېرمنې په داسې حال کې د مالي ننګونو او خپلو تولیداتو له کمښت څخه شکایت کوي چې ډېرو ته یې د طالبانو لخوا د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړلو وروسته دا مسلک یوازینۍ خوښي وه.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه لیکي هیله وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد اقبال څخه دا پیغام پرې خېده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي سالات او ام ټي ان او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه باندې و چې موږ پایې وهل کی یو په امن ساحه کې دي او سکول ورته جوړیږي. د لکه بله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو چې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلی وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخوانی ریټونو کې دي بیخي هغه بیه راکمه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیه راټیټي.
جانان د هلمند ولایت نهري سرای ولسوالۍ څخه میسج پرېږدم. وره دلته مخابراتي شبکې هېڅ کار نه کوي په تېر افغان بیسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړور ده. زموږ غږ یې څوک واوري مشکل.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د هلمند ولایت نه آزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. ورور زموږ سیمه کې خده نسته. نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه ده غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسیم انتن ودرې.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ ته څه ده پیغام پرېږدم. دغه زما ږغ تر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته. د چاک وبه نه پیدا کېږي. دګر دکانونه وسبه غواړي او بل د بازار نه شری لري نه د بازار نور حکمالات تر برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلی بازار دی. زموږ د مسلینو د هیله ده چې د زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښلی نه مخته سایوان لري نه وبسته پکښې. یو سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې نولس برمې ولیدي. په نولس کې یې یو څک نری کړي. ډېره بې حده بدکلي او ستړیا او وچکلي ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
سلور بچی.